زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ رادیو د ایتای او سات خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې اسدالله لودین یې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت په اړه به خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. عبدالمتین قانې د خوشي شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان کیومر سیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته یې کړه ټاکل شوی د سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښار د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بلا راوره کړي. په رفح کې د حماس د سخت دریځې ډلې پر ضد عملیاتو لپاره د اسرائیلو پلان اندېښنې پارولې دي. د غزې له 2,300,000 نفوس نیمایی ډیر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلی دي. او سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته د 309 منډو هدف وټاکه. اوس افغان لوبډله بیټنګ کوي او تر اوسه په 1,000 اوورونو کې 40 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په 2020 کال کې د شویو سروې لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3,000 کسان په سرطان اخته کیږي او لدې ډلې 14,000 یې مړ کیږي. په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په 13 کلونو کې نه ده شوې. سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه یې څه دي؟ کوم ډول سرطانونه وژون کی او کومې د درملنې وړ دي؟ په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي، پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین يم او دوه درانه میلمانه د بحث ته دعوت شوی دي. د کابل طبي پوهنتون د سرطانی امراضو په مرکز کې د سرطان د ناروغۍ د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق. ښاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث له ښاغلی ډاکټر یمال سره مخته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوال شمیرې دي، لګښت پر راځي. تاسو یوازې ورته لاندې زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00422112501. بل نړیواله شمیره ده 00422112501. اوریدونکو کولای شئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع حل ته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدئ. ورزو بحث پیلو. ډاکټر صاحب یمال، ستړي مشي په دهیل چې خاورزمو تیر کړی وی سرطان په فایل کې څنګه تعریفولای شو او د تشخیص او مندن امکانات په افغانستان کې څومره دي؟
مننه لیدې صاحب، سلامونه تاسو تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته.
مهرباني، ما دا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولای شو؟ اول د ناروغي ته سرطان وایي، ولې په سرطان مشهور ده؟
مننه والدین صاحب، سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. او د سرطان لاملونه پښتنه تاسو وکړه د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کې دی شي محیطي لاملونه دي جنټیکی یا فاميلي لاملونه دي او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي یا ژوند د ژوند په چټک کتن ترې وی هغه لاملونه دي مون فاميلي لاملونه معمولا سرطان ملایته چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض سره کړي لکه په نیکونو کې او نیدې فاميلي افرادو کې دا مهم فاکتورونه دي بل سرطانونه خاص دي سره اړیکه لري او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې هغه کې ګرد او غبار شوا همداسې د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې د خاص تعلق لري هغه لکه مونږ وایو چې لکه نسوار سیګریټ هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاست فود ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي ډېر پخ شي وي او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري هغه باندې مالګې اچي چې دا ټول نه زیات سرطان خطر فکتور زیاتوي او متاسفانه زموږ د مرې یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي خو لکه خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه وسیدین کې په دې مرزې مطلقي موږ چې څنګه پښتنه کوو معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه عوامل باندې به ورسره لګنور هم تم شو. په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی له ناروغانو سره د معدې سرطان د ځیګر سرطان که هم د وینې سرطان یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی اوله؟
او معمولا په نارینه او کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه او کې لکه پروستات سرطان دی د مړې سرطان په نارینه او کې عام دي د معدې سرطان په نارینه او کې عام دي او کوم خاص سرطان چې په خزو کې عام دي هغه دي سی بي سرطان دي یا موږ ورته ساده اصطلاح تای وایي د تی سرطان زیات دي او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په خزو کې زیات دي او بیا نور سرطانونه چې دي معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه دا په خاص جنټیکی عوامل پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا ژوندۍ پورې اړه لري زیات.
بله او ډاکټر صاحب
معمولا
او مهرباني
بله
مهرباني دوام ورکړئ ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کومو د دوه جنسي عوامل نو وباسونه معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مړې سرطان دی او د معدې سرطان زیات.
ښه ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی د دوی سره به خبري وکړو بیا به بحث مخته ورستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خیر یو سید له احترام په احترام سره قائد یو ډاکټر صاحب د خلیداس والو
مهرباني
چې آیا چې آیا د سنې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوی وړ ده او په کومو حالاتو کې بیا به له تداوی څخه وځي؟ څنګه چې زنانه وته د سنې سرطان زیات لایق ده دغه په کوم حال کې د درملنې وړ ده او په کوم حال کې د درملنې لوړ وځي؟
خطا کوم ځای نه اړیکه نیولې که ځان راته و معرفي کوي او آیا خدای مکړه کوم ناروغ به په کور کې نه لري تاسو؟
نو د سنې یو وخت
لرو. ها
اوره
اوره مو ښه
یو وخت لرو او چې دا د یوه ریډ د واو په ذریعہ لمنځ تللی دی او بیا بیا راځي دا څنګه شرایطو کې یو وخت په استعمال.
خا او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیول دی افغانستان له کوم ځای نه؟
رمضان د غزنی د ولایت مالې د ولسوالۍ
نه. خا ناوی ولسوالۍ نه مننه. کور ودان سلامت او صحیح پښتنه مو دلته یاداشت ولا ډاکټر صاحب ورسته ورته جواب وای. بل اوریدون کې دی د اوریدون کتاب نوبات ورکو سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
لورین صاحب سلامونه.
او ډیره مننه مهرباني وکي محمد نبی له بغلان.
او خوشاله وي چې البته ما هي مختلفه لودینسه محترمه تقبل وختو کې موږ تاسو سره تا باندې غږی کو دا زموږ یو دوست وسره د بدن یراته وړه دا یعنی تقریبا لودینسه د دې په څور کې وینې کوي نو دا ما د خپل څه سوال چې دا په دا کې څه مرز کې نه راځي نه سره تا کې باندې راځي نه د په څور کې نه دا کوي چې بیا تاسو باندې نور وینې ځان ته تقریبا وینې کمیږي د بدن. نو دا هم زمایو سوال لودین صاحب محترمه چې دا هم د کینسل کې راځي کنه په سرطان باغ باندې. نو دا سوال
دا خو تلسمیان او روغي نوي محمد نبی ورور دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینې کموي او میاس په میاس وینې اخلي دا خو تلسمیا باندې اخته نه وي.
دغه فکر کوي چې اول خروج د فکر کوي چې په څلور میاسو کې د وینې بدلول اوس ان تنزل شپته راغلی دا. نو دغه یو خاص مرض
او د همدې ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار څه دغه څه تکلیف لري کنه؟
نه 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 لو دې سه محترم نه نو روغ جوړ دی نه تقریبا څلور پنځه ورونه دي څو خورګانی څلور دانه نه پلار مور هم ژوند دي روغ دي روغ رمټ دي نه څه اتمن دي. نو دغه الګ ځوان تنکای ځوان ده چې فکر کوي چې ولس کلام بیا دغه شاوخوا وي.
خا کور ودان سلامات او سي خبرونه ووري اطمان به ډاکټر صاحب درته په پښتنه باندې رڼا واچي. سلامات او سيد ووريدونکو علي کنيول ووريدونکو لګروسته بیا اړیکونه سي وس په ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب تاسو اطمان د غدورونو پښتنه ځان سره لیکلي چې ور د غزنی نه زنګ وهلې وو او بل هم له بغلان نه یو ووريدونکو چې غزنی نه اړیکه نیولې و د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پښتنه درلوده وای کوم ناروغ لري چې اول په سیناکی و غوټه تشخیص او بیا ورسته د دوا په وسیله لمنځه لاړه او سوی بیا دغه غوټه را پیدا شوه ده دغه سرطان وایسته د ول درملنې ورده کنه ده.
او بخاله دین صاحب اول جواب ما ورده دوم جواب ما سمونه ورده خیر کاکا نه ده مننه چې محترم چې دی غزنی ولایت ته تماس نیولې و اغه خوشبختانه چې د سینې سرطان یا د تی سرطان په پاولا یا دوما او یا درېما مرحله کې تشخیص کیږي ځکه مریض ته معلومات کیږي چې د پسینې کې لکه غوټل را مغا د ډاکټر ته مراجعه کوي. نو په دا اکثره د سینې سرطان په لمړنۍ مرحله کې تداوی کیږي او واجی سره پښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوی ورده او په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان البته. نو دا معمولا څلور مرحله لري دا ول درې مرحله دي تداوی وردی او څلورمه مرحله بیا د تداوی ورنته او خاص موږ مریض ته د مریض تقوی په خاطر او یا د عمر او دولو په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح یا کیموتراپی ورته وایو دا ورته کو. معمولا نو ول درې مرحله چې دی اوله مرحله یا اوله عملیات کیږي دوه مرحله بیا اوله عملیات بیا واکسین کیږي یا موږ ته شیمو درمانی یا کیموتراپی وایو او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپی کو بیا ورته عملیات کو او اکثره مریضان ته دا شوا هم کو چې متاسفانه مو شوا په افغانستان کې نه لرو بیا د شوا د لپاره د مریضان غونډي هوادونو ته لګو. او درېمه خبره دا چې محترم پښتنه وکړه چې موږ په د زنانه په سینې کې وګټو او بیا د وای سره ورکه شو. نو اجي صاحب کارنای ما یو پښتنه کوله چې دوی ساده د میکروب زد دوايي استعمال کړی و او کنه د دماغ سرطان یا کیموتراپی استعمال کړی و. بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپی سره د سینې غوټه مکمله لمنځه کی دا په دې معنی نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی. مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي او دا غوټه دوباره را پیدا کیدونکې ده. او کچې ته ساده غوټه وي یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو دا معمولا د ساده دوايي سره یا د میکروب زد دوايي سره لمنځه کی او بیا معمولا نه پیدا کیږي. نو دا زما دا ولې پښتنه جواب متاسفانه چې دوام جواب تاسو आवाज ماته رانه غوښمه لودین صاحب
بله ما پښتنه ځان سره لیکل ډاکټر صاحب محمد نبی چې له بغلان اړیکه نیولې و وای کوم ماشوم دی ګرچې سنونه خو دی وای کورنۍ تاریخ چانه لري ورونه خواندې جوړ دی مور پلار هم جوړ دی وای په سګي وای وینه کموي په خوای ورته په هر میاشت دوه میاشت کې یو ځل وینه تبدیله ول اوس وای په هر 1500 ورځو کې فکر کوم وینه ته اړتیا لري اوس وای رختون ته بولای دی چې دا خو وای د سرطانونو کومه باندې نه وي چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وای تاسو نه پښتنه درلوده.
بالکل موږ په وینه کې دوه قسمه مریض دی لرو یو معمولا سرطان نه دی خو د هډوکي حرم مغز ورته وای د هډوکي مغز دا د وینې کورویات ته وایي دا معمولا سرطان نه وي او مریضی دا څه چې دا مریض با یا وینه اخلي او یا بده هډوکي د مغز د سرطان د هډوکو مقصد هغه به تبدیل لوي یا الټا مون ورته بون میرو امپلانټ وای یا ترانسپلانټ وای دا بکی چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دي او دوه قسم چې بیا د وینې سرطانونه دي چې پغه کې وینه کمیږي معمولا پغه کې هم هډوکي وینه نه تولیدي کو وینه کمی پغه کې به مریضان هم وینه باخلي هم به سرطان ته تبي اخلي او هم به د هډوکو د تقریبا خطر هډوکي حرمه ځان ته نسبوي چې دا په دوه قسمته یو سرطان نه دی او یو غیر سرطان نه دی. دا مریض کچرته کابل کې نه دی وی دی کول شي دی دوه سرطان مرکزونه یو په علي آباد کې دی او یو په ابن سینا روغتون کې دی ته مراجعه وکړي. هلته ډاکټر صاحبان دی دی مینه معاینات ګوري او هغه نه دا معلومات کوي چې دوی د وینې یا د هډوکې مشکل لري که نه د وینې سرطان لري او د دواړو لپاره بیا د بعدي تدابیر پلان نیول کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د وینې سرطان موضوع یاد کړم. دلته ما مخکې محمد نبی ورور نه هم د پښتنه وکړه چې د ناروغ به تلاسمیا تشخیص سوی نه هله د چیزې سم تلفظ کوم دغه اصطلاح په افغانستان کې د تلاسمیا پیخي هم ډیر دي. دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هارو دو میاشتو کې یا په هر یو میاشت کې یا په هارو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي، دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بیل ستونزه ده او د وینې سرطان بیل ستونزه ده؟
او تلاسمیا معمولا مونږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضی ده چې سرو کرویات چې کله د توري نه تیریږي هغه ته ځان ته تغییر نشي ورکولای. او معمولا توري مونږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړوي یا خوري. په دې حالت کې توري هم وړيږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي چې مریض معمولا په اول وختو کې کمه وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي. همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض دی مر سبب کړي او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولته جنټیکی مریضي وي نه د وینې سرطان.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان سلامت اوسئ. او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړل چې یو دوه دانې دی په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې، دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیص کېدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کوم چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د 70% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثره تقریبا د 90% پورې مریضان داسې هم دي چې وروسته د عملیاتو نه شوات ضرورت لري چې همدغه شوا موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا نږدې ګاونډي هېوادونو ته لیږو. او لیدین ته تاسو بله پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري خو هلته معمولا کیموتراپي یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بیا د بعدي تداوی لپاره یا له عملیاتو لپاره کابل مرکزي روغتون ته رالیږي چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت زیات کومک کوي تر څو د مریضانو د کابل ته د راتګ او هغې د سرخوږی سبق نشي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې. دا سرطانونه چې تاسو وښودل چې په افغانستان کې کم تر کمه په دو روغتونونو کې تشخیص کېږي 90%، تر ډیره دغه سرطان داسې ناروغي ده چې خلک تاریخه خاطره نه لري. کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي، تازه به تاسو اوریدلی چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی، سرطان تشخیص شوی. ټول بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي لمنځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغي ته داسې کتل کیږي چې انسان په اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولیدین صاحب، هغه سرطانونه چې د اوله مرحله کې یا دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښه نتیجه لري. او په دې کې کوم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي او مریض مطلب ځل لمن ته وړي یا ځل د مریض د وفات سبب کړي. همدا چې د سګرو سرطانونه موږ ورته ډېر سرطان نشو ویلای او ورسره په مایده کې بعض نو سرطانونه لري چې هغه ته موږ سرطان نشو ویلای. د سګو مایده د دماغو دا سرطانونه معمولا مریض پرې کې خاص نو سرطانونه لري چې مریض ځل لمن ته وړي. او همدا رې نیوینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوی لږ مشکل ده او مریض ډېر ځل د مریض د وفات سبب کېږي. او ولیدین صاحب، خوشبختانه چې تاسو یو خبره وکړه چې مخکې به خلک د سرطان نه مطلب ویلې به خلکو چې مریض دي نه وفات کیږي اوس خلکو صحي خدماتو ته لاسرسي ښه شوی دی او همدارنګه د سرطان د تداوی لپاره چې کوم معیاري تداوی کیږي او معیاري عملیات کیږي خو خوشبختانه چې دلته ډېر حدا په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبان سره عادت شوی دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت کې همکاري کوي یعنی موږ داسې مریضان هم دي چې وکلمه کوي چې کله سرطان مرکز یې ستاو هغه وخت کې موږ نیو عملیاتونه مشوي دي او دغه مریضان اوس هم راځي موږ فالو اپ چې ورته وایي یا بعدي تداوی یا فالو اپ لپاره دوی موږ ته راځي او هغه مریضان ژوند دي او موږ ورته هم ډېر خوشاله یو او دوی هم نور مریضان ته روحیه ورکي چې ګورم اشپخ کاله یا 15 کاله مخکې عملیات کړی زه ژوندې یم او خیم او تاسو هم تداوی ته ادامه ورکړي نو دلته خدمات ښه شوي دي او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحیح مراکز باندې هم زیات شوی دی
خا ډیر ښه ډاکټر صاحب دا خو خبر د چوریدونکو تم ورک چې وس هدا اقل ک چیر توریدونکو خدای مکړه تاسو یاد کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص هم په دې لمړنۍ او پړاوونو کې وسینو هغه ډاکټر صاحب وای چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته نو دمر ورته وار ما خطا کوي ډاکټر صاحب د سرطان په موضوع کې په پات شو اوریدونکو ته وای لاندې یادونه کوم اوریدونکو ک تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ را سره ګډون وکړي زنګ وهي د اوس یو اوریدونکو وصل د استډیو سره د خبرې به وورو به بحثې د ما ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
الله جل جلاله مو خوشال لره په خیر را نن کړه راځي نو دین سه محترم زما ورارو تقریبا څلور او پنځو کالو ته ذکر ورسید د دې تر بوګی پارت راغی تر گیچا پیږي
ښا
نو ذکر لاګې نه بعد موږ کابل پران څنګه نو ته ویو لاغل تم چې مینات ورته وکړو نو هغه ویلې چې د پدې دماغو کې دیننه پیچلې دانه ده د کینسر
ښا
نو بیا دلته تداوی وکړه دوی ویلې دوی آج سوری تداوی نه چې دا ماشوم تقریبا وړکېم دی وکړو دی او دې ته موږ جرایا مالیا تم نشو کولای او د لیزر کو واسطه موږ دوی تاغه نشو کولای بیا مو په خبر ته ویوړو شو که دانم تا بیا وې هم دې نه آج شو بیا هم کراچی ته ویوړو کراچی کې شو که دانم ته ځکل ویوړو هغه وی چې دا دانه ډیره پیچلی دا او دا موږ نشو کولای بیا مې بل هسپتال ته ویوړو ناګل څنګه ته تقریبا 35 شاته دی لیزر ورته ورکړو نو تقریبا 10 پکم امیا سبا اوري په خیر نو بیا موږ حرکت کوو چې ترڅو موږ کراچی ته بیا وی سوشپګ نشي بعد بیا غوښته وو خو هغه دی ورته په حالات کې چې اثرات نه دی رغلي سترګې ما ماوسی چپی دي او نور وجود نه ماشاالله خطر اندرسته دی او شپګ وو کالو دی
نو تاسو وایي چې وجود کې تغیرات نه درغلي یوازې مغه سترګي وایي چې خپل زاویه بدله کړې ده یا سترګي په عام اصطلاح کې شوې دي نور صحت خدای مثلا تغذیه خدای وزن خدای
لږه محترم وزن ماشاءالله د دې د باډې نه خبر برابر ده ماشاءالله خچاغم ده خو وجود غم ده وکله چې موږ ته د لیزر شاتونه نو ورګړي په کراچۍ کې هغه وخت کې یده په دې سر کې یو درد راتلو چې صرف درد براغه چې یو خېګې دی یو هلي په دې کله موږ هغه د لیزر شاتونه د تلې دی هغه نو ورسره هغه چې یو سخت حالات نه کوي هغه تر کوم تغیرات نه دي کړی تر کې وته ما هغه چې په دې وجود دی نو بيخي ماشاءالله وجود دي شي خدای خطر روان دي
نو څه وایي ډاکټر صاحبان په کراچۍ کې څه وایي چې دغه درملنه به تر څومره پورې تر څو وخت پورې ادامه ولري او د خکېدو امکانات شته ته منه ډاډ درکړی تاسو ته
نو لوځین زه محترم هغه ویلې چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ ته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې دا دانه د من زلاړ ده کلا نه ده مو چې دلته حالت ته ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې څلور کالو پورې د سترګې د دې په ځای باندې وې درې څلور کالو نه بعد د سترګې ته پښولې نو هغه تر کوم تغیرات نه دي کړی سترګې یو ته ما هغه چې پیډې په هغه د سر درد قرار دی
ښه کور ودان ډیر مننه سلامات او سپیدې لچ دغه ناروغ مو روغ سي سره له ټول نور ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي؟ ځکنن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژون کې ناروغي ده په افغانستان کې. یو سروې چې په 2020 کال کې شوې د کال وای 14000 کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي.
زله هلمن ولایتنا د مرجو له سړینا حبیب الله وصال نو تاسو سره خبرې کوم. نو په دې موضوع کې وروره ولدا موضوع مرزي ډیر سره ده او د ترانو کم دي زموږ په هلمن ولایت کې. نو سرپسره کې سره مخ یو نو بس ځای برابر باندې نه چې منه ډاکټر پیدا سي او د دې مرزي علاج وسي.
ها تاسو خپل هو مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنا یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه مکوله؟
یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي خوښتنه کوو چې بلکې تداوی نشته او دواوی نشته. ډاکټران سم نشته وروره اوس خدای سبحانه د کوټو د خلکو لای نشته.
کور ودان سلامت اوسئ اوریدونکو چې اړیکه نیسئ ډېره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب تاسو حتمن دغه دوه تبصرې واو اورېدلې که څه هم د هلمند نه چې وصال صاحب اړیکه نیولې وه عمومي ستونزه یاده کړه وای. دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي. فکر کوم دا ستونزه په اکثرو لرو پرتو سیمو کې محسوسه ده. د دې اول اوریدونکو پوښتنه د تبصرې وړ د ډاکټر صاحب دغه یو ماشوم متاسیاتمن تبصره اوریدل چې وای سترګو کې مشکل پیدا سو بیا فرانسویان روغتون ته بوته بیا وای اوس کراچۍ کې درملنه روانه ده. څه وای هغه اوریدونکو ته؟
معمولا هغه چې په کور کې سرطان یې نو په دې کوشش کې تر اخره هغه کوشش کوي چې مریض ښه او متاسفانه بعضې سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه په دې کې یو د دماغ سرطان دی چې مریض اول موږ ته حاضرېږي سترګو نظر استفراق او همداسې سردردنه شکایت کوي چې دا معمولا د سرطان د دماغو د سرطان کارخانې دي. او ماشومانو کې معمولا د دماغو په لاندنۍ حصه کې دا سرطانونه پیدا کېږي. متاسفانه ډېر خراب او بد عواقب لري او دې مریضانو سره په ټوله دنیا کې معمولا داسې خاص کومک نشي کېدی. ورور چې یادونه وکړه چې دوی ورته کرندونه ورکول دي ته موږ شوا وایو. نو شوا ورکول کېږي سره مریض معمولا عمر لګلو ودي خو هماغه سرطان د مزه نشي وایي فعالیت یې کمیږي او مریض عمر دې مطلب څو میاشتونه تر یو کاله پورې یا دوه کاله پورې اوږدوي او معمولا وروسته مریض د همدغه سرطان د وجه وفات کېږي. دې کوشش کوي چې مریض ښه شي خو متاسفانه چې دغه مریضان په ټوله دنیا کې چیلنجي مریضان دي د ډاکټرانو لپاره هم یو مشکل دی. نو موږ دې ورور ته یادونه کوو معمولا د افغانستان د خلکو اقتصادي کمزوري دې کوشش کوي چې مریضان ښه شي او ګاونډي هیوادونو ته ځي هلته پیسې مصرفېږي خو مری ترې لږه ته فایده نه رسېږي. کدي دې په ځای چې مریض دلته کور ته وساتي دې ته روحي تقویه ورکړي او مریض سپورټ کې دا به بهتره خبره ده. که موږ مریض خلک غریبان دي لاړ شي دې پیسې مصرف شي اقتصادي کمزور شي او مریض سره بیا هم کومک نشي کېدی. معمولا موږ مریضان داسې دي په افغانستان کې. نو زه ورته نه توسه کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکړي خو ډېر سره موږ د ډاکټرۍ په کوم حساب کې ډېر سره همکاري نشي کېدی دې مریض ته.
مننه ډاکټر صاحب. دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې وحید الله الکوزي ورور یو پوښتنه کړې ده. د ویلی وای چې د ستوني سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وي یعنی په کوم حالت کې چې د ستوني سرطان تشخیص یې هغه د تداوی وړ وي؟ دا پوښتنه د الکوزي صاحب ته جواب کړي دی به بل اوریدونکو ته نوبات ورکړي.
لدیم زه به د اول غړی خان کوی صاحب ستوني سرطان معمولا چې په اول درجه سره درجو کې موږ څلور درجه د ستوني سرطان ته پرلو نو اول درجه درجو کې چې وی هغه د پر معمولا موږ هغه عملیات شوا واشینو تکو او دا علاج ورته علاج مکمل کوم و چې سلته سره دی دا په ټول دنیا کې ناممکن دی خو مریض عمر معمولا د 15 کالو نه 10 کالو پورې 15 کالو پورې او 10 کالو پورې وسره ودی. نو موږ په دې خاطر باندې په لومړي ډېرې مرحلو کې علاج لري او په تلونو مرحله کې ورته مریض ته اړتیا تقویتي تدابیر یا سپورټ تراپی ورکړو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو ته نوبات ورکو ځکه چې دا اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډیر منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام
علیکم. وو غد مرزي مهرباني کوم ځای نه خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي؟ کوم پوښتنه هم لري مهرباني.
پښتانه هم دغه څه چې څومره مصرف راځي د معاینات لپاره زموږ پښینو غوړو
خا د سرطان ناروغي د مايناتو لګښت په اړه پوښتنه کوله
مالې چې څومره ماينات څومره لاس راځي پیسې د دې په ماينات لپاره
خا تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او خدای مکړه داسې کوم ناروغ خو بنل لري یا داسې کوم استوند خو بنل لري
هغه نن تخانم
تخار نه خډیر مننه سلامات اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب فکر کوم سخت به چې وایو زکه د درملنه خو فرق کوي چې څوک په شخصي ډول درملنه کوي شخصي روغتون ته وړي هغه یو ډول لګښت لري او که په دولتي روغتون کې راځي دغه دولتي روغتون نه چې تاسو یاد کړ په کابل کې چې د تشخیص امکانات سي دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب
مدین صاحب زما ولې اجي صاحب جواب اجي صاحب ته جواب ورکم چې چاچې منه تماتل ولو ولدي صاحب خوشبختانه چې د لوړ وزدکر وزارت او د سرطاني وزارت اوس په دې حصه کې دي ترڅو د سرطان د علاج لپاره هغه ډاکټران چې د ټریننګ کې یا تربیه کې یا د لپاره یو تخصص پروګرام شروع کړي چې دا به هم په وزارت کې ختمه کې شروع شي او هم متاثر کړي کې د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحبان چې ښه ټرین شي او مریضانو ته خدمات د سرطان په اړه کولای شي د کابل شي دا مریض ډاکټر صاحبان به ورو پورو ټرین کړي تداز بده یاتیږي اول په کابل کې توضیح کیږي داسې شفانو کې چې تو پر کې یاګه نو ورستو بیا ولایت شفانو ته انتقالي ترڅو چې خدمات د مریضانو لپاره پیوړی شي او دا کار دولت ترون کړی ده امید ان شاء الله چې خپل هدف ته ورسیږي
خا او دا بل ضرورت چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړې و
بالکل ولدي صاحب معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپی یا شیمو درمانی هغه مریضان چې ډیر غریبان دي موږ د خریه بنسټونو لپاره مریضانو ته مفت ورکو چا ډیر قیمتي د دوا او دوه هم د سرطان د مریضې عملیات چې دي پرسته پر کې هغه اکثره مفت دي یعنی دا څه وخه موږ مریض ته په دولتي شفاخانه کې په زر افغاني باندې مکمل د مریض سرطان عملیات ته چې دا معمولا په ګاونډي هوادونو کې تقریبا د $10,000 نه مت $10,000 پر مصرف لري او په دولتي شفاخانه کې ورته په زر افغاني عملیات دي بعضې کم ته د وایي وي چې هغه د بیرون راول کې په حدود 2000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ کې مریضان به بیرون نه کټای اخلي د تخصص د ویانې نور معمولا عملیاتونه مفت دي چې متراپی ته ډیره حدا خلک چې غریبي هغه لپاره مفت ده او که څوک بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000 نه 3000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته پالیا باد روغتون کې د لپاره انډوسکوپی چې نمونه اخیستل کیه هم لرو او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي پانکراس نه ایسګونه نمونه واخلي او همداسې عملیات لپاره هم او یو توازنه شي چې په انسان کې موږ د تمطری احساس کوو هغه د شوان ستوندې خوشبختانه د شوال لپاره پالیا باد روغتون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی چې اوس په هغه باندې داسې کار روان دي چې تجهیزات او تجهیزات ته مکمل شي او په دې راتلونکي کې د شوا د شتون هم په افغانستان کې برخمن شو
بله په دې هیله چې دغه امکانات برابر سي او دغه کوم لګښت تاسو یاد کړ ک مثلا د گاون له هوادونو سره یا د سیمه له هوادونو سره پرتل سي نه ډیر کم د زر افغاني فکر کوم یو وادي د ډاکټر فیس دی په نورو هوادونو کې چې مراجعه کوي نو اوریدونکو که تاسو چیرته خدای مکړه دغه تشويش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختنه یي روس به ډاکټر سم نه خوني خانو پاړه باندې هم وورو نو مراجعه وکړي د غروختونونو ته چې تشخیص او چک موسی ماینات موسی که خدای مکړه دغه ناروغي څوک لري کده چې په لومړی او مراحل کې تشخیص چې بیا ورسته د درملنې امکانات هم خوي ډاکټر صاحب ورسته به دغه د داخلا ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شي لغنه به هم پوښتنه کوو خو تخنیکی همکار می شارکې چې زموږ بل میلمالنې کمرغه د داخلا ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب شفیق ستړي مشي راځي له تاسو نه زموږ پوښتنه کوم چې تاسو چون داخلا ناروغان یي عموم کې مل ناروغان سره سره کار دی د سرطان نخې نخاني چې دی کله چې سرطان دی انسان وجود ته ننوزي له روغتیاي پلوه په وجود کې څه تغیرات راځي کوم عکس العملونه وجود خي او څنګه تاسو پوهیږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا وروسته د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لګي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ا ا کلم نو د سټوډیو ملګرو ته راځم او ټول اوریدم ته ما سلام نو احترامات جوړان دکوم انا د پټول روغ جوړ سیګ د سرطان ناروغي چې یو مهلک ناروغي نه نه پټول معنا موږ تاسو ته ویل شو چې دا یو مهلک او وژن کې ناروغي ده دا ناروغي په کال 2000 کې تقریبا 10 میلیونه خلک د دې سرطان د وجنا مخصوص سرطانونو د وجنا یعنی د وجود د مختلفو برخو د سرطانونو د وجنا لس میلیونه خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. البته دا په ټوله نړۍ کې او په همدې وجه ویل ویل کې سرطان یا د وجود د مختلفو سرطاني ناروغۍ د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې. دا ګڼل کېږي سرطان دی او که د نور برخو سرطانونه دي، د کولمو، د معدې او همدارنګه د عصبي سیستم، دا په ټوله کې تر ټولو لوی
موبایل شمیره مو جواب کی زکه تاسو تصویر ولار دی او د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېښنې وړ دی ځکه تصویر مو سم نه لرو. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي ترڅو مو په موبایل کې غږ سم راسي. اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی. تر هغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو. ډاکټر صاحب یمال، د سرطان لمړنۍ نښې نښانې څه شی دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کومې نښې نښانې وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لاړ سي معایناتو کې خپل؟
مننه لطی صاحب، د سرطان اول نښه مریض مونږ ته شکایت کوي چې ما اشتها له منځه لاړه شوې ده یا کم شوې ده. دوهم د وزن کموالی، یا مریض شکایت کوي چې ما کالی په ما کې زیات شوې دي، داسې ساده اصطلاح باندې کوي. دا دوه ډېرې غټې نښانې دي او د نور معمولا د هر ځای سرطان نښانې خپل علائم لري، لکه د دماغو سرطان استفراغ دی، د سترګو نظر خرابوالی دی، سردردي، د مری سرطان، د ډوډۍ سختۍ سره تېرېدل دي یا نه تېرېدل دي، او همدارنګه استفراغ دی یا کانګي دي. همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایو چې انګریزي ده، همداسې قبضیت دی معمولا. نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانې دي. همدارنګه که موږ وایو د سینې سرطان یو غوټه پیدا کېدل دي چې هغه غوټه سخته وي او باید د حرکت وړ نه وي، نو موږ داسې د هر سرطان په ځان د نښانې. خو معمولا هر سرطان چې پیشرفته مرحله کې هغه مریض اشتها له منځه ځي او همداسې وزن هم له لاسه ورکړي او مریض کم خونه، معمولا دا د غټې نښانې دي د سرطان مریضانو.
بله، او ډاکټر صاحب دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی، په کال کې یو ځل یا عمومي چې کپ ته انسان غواړي ډاکټر صاحب، هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روانوي یا مثلا ادبي می سیستم وي، دغه کلنی چې کپ کې چې د وینې معاینات دي، کله ناکله پکې د ادرار او معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي، په دغه کې هم د سرطان نښې نښانې معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل ماینی وسی یا زنګړی ماینی وسی د سرطان د تشخیص لپاره؟
بالکل ولجن صاحب، امدا غفق زمونږ د افغانستان په ټولنه کې او نور دنیا ټولنه کې چې پر مختلفه ټولنه ده، امدا غفق د چدال تا سکرینینګ کې د معمولا هر عمر مریضان معلومه چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي او همدا سې سکرینینګ هم شروع کیږي. نو دي معمولا په اول یا دوه مرحله کې تثبیتيږي او امدا سکرینینګ یا میډیکل چیک اپ ورته وایي یا متاثر روغتیايي صحیح معاینات ورته وایي په عامه اصطلاح کې. دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کیږي چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمر پورې یا ټول عمر ژوندی، لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی، دا هم په میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینه کې تشخیص شوی. دا کوم خاص علائم نه لرل، هغه کې تشخیص شوی چې ممکن چې دا سرطان ولري او د هغه سرطان په فیس کوم په لومړنیو مرحلو کې دی. کوم دغه رواج موږ په افغانستان کې شروع کو، چونې موږ خل غریب ټولنه ده او دولت هم غریب دی، مخکې دولتونه هم مشکلات لرل، که دغه رواج موږ شروع کو او معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ته راځي دغه چیک اپ موږ معمولا مریضان ته دوی د کونسلینګ یا د هغه په اعتبار کې اخیستل نو اوسه دا چیک اپ کوو. معمولا بعضې مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معاینه کې دوی تشخیص شوي دي چې دا سرطان دی، نو دغه عامه باید دا رواج دلته په افغانستان کې هم عام شي.
بله، وو په همدې لاره ډاکټر صاحب، تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه، ما ته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخ کیږي؟ ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومان کې هم دغه پیښسته، په زنانو کې هم سته او په ماشومان کې، په ځوانانو کې. په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي؟
او په افغانستان کې معمولا د خلکو عمر کم دی، نور نه د خلکو د عمر په حساب. معمولا خلک کسان چې د 500 کلنې عمر مرجعتي دی، باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینات وکړي، کال کې یو ځل وکړي بهتره ده.
او په کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکړي. معمولا هغه خلک چې د 50 کالو عمر زیاتېږي د سرطان خطر په افغانستان کې عامه کونه کې زیات دی، او نور د عمر کوم سرطانونه یا ماشومتوب کې یا زنانو کې هغه د دوی په جینیټیک او یا ارثي خواص پورې لري. کوم سرطانونه د ماشومانو کې پیدا کیږي د غټانو کې نه پیدا کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه سرطانونه تاسو چې مخکې درجه بندي کړل، دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سدی سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې. ډیر خلک ترې کړیږي، ډیر مایند ترې کړیږي، حتی د ځینو درملنه هم شوې ده له نیکه مرغه. خو ستونزه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې اکثره ناروغان یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو او کلتورونو له کبله دغه چیکاپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي، هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي، ماشوم ته بیا شیدې ورکوي، دوی هڅه هم ډاکټر ته مراجعه کوي. څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي، دوی خپل مایناتو کې ځکه دوی هڅه هم هغه خزینه ډاکټرانو ته ورزینو خانه ده چې دوی هم په هر شپږ میاشتو کې یا کم تر کم په یو کال کې یو ځل خپل مایناتو کې، ځکه دغه د سدی د سرطان پی کی هم متاسفانه چیز زیات دي.
مولدین صاحب، خوشبختانه هغه ځانګړې چې ماشومان ته شیدې ورکوي او د ډیر وخت لپاره شیدې ورکوي، په دې کې د سرطان یا د سدی د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی خوشبختانه. او معمولا هغه ځانګړې چې عمر یې 40 کال کې دي، په دې کې د سرطان سدی د سرطان خطر زیات دي، نو دغه ځانګړې باید په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسرا ده. دا کول کې معمولا په کابل کې وسټه او همداسې د سینې د الټراساوند یا تلویزیوني معاینه کول کې ډېره ګټوره ده. معمولا د 40 کلنۍ نه وروسته سینې د تلویزیوني معاینه د همواسره نه ده، خو کول کې ښه خبره ده که چیرته ماموګرافي نه وي. نو دا د سینې سرطان په وړو مرحله کې تشخیصوي، او که چیرته سینې سرطان په وړو مرحله کې تشخیص شي، نو معمولا اته نه کیسه د مریضان یا پنځه نه کیسه د مریضان ټول مرج باندې، نو اله دوه کې چې دا ریواج مو خپل کړونه کې عملي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه د سرطان د سدی یا د تی د سرطان عوامل څه کېدل شي؟ اکثره باسونه داسي وای ک چیرته مور مثلا ماشوم ته شدی ورنه کې مثلا له نور شدونه استفاده وکړي ماشوم لپاره، دای هم یو عامل دی. حتما په دې برخه کې څېړنې شوې دي د سدی د سرطان اساسي لاملونه څه دي؟
مننه لګین سر سینې سرطان مامن لولینا یو وعده عامل چې متفقات کې د شیدو نو ورکول ماشومان ته، او هغه ځنانه چې کم ماشومان جګوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي، او هغه ځنانه چې جینیټیکي فکټورونه ولري یا مور نیا یا خوند په سرطان اګه سرطانونه تشکری په دې کې هم خطر زیات دي. معمولا د عمومي فکتورونو لري عمومي خطرات دي، دا سه نور فکتورونه علاقه غذایی رژیم ده هم رول پکې لري، شواب هم رول لري، او دا فکتورونه پکې هم بوللې.
بله، مننه ډاکټر صاحب. اکثره دغه ناروغي چې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې سرطان هم یا له محیط اخیستل کیږي، یا دا چې کورنۍ تاریخچه به یو کس ولري، پلار نیکوي مثلا په دغه ناروغي باندې خدای مکړه وفات شوی وي، نو دغه عوامل ته په کتو راځي لکه په دې ډاکټر صاحب عملی خبري وکړي چې دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي، لمخ کې نه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه، کله محیط نه خسل کیږي خو بل شک چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه خسل کیږي هغه د خلې لارې نه مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان بل انسان ته څه ډول دی، او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسی یا ځای په ځای کیږي، تر ډیره د وجود په کومو اعضاو باندې یا په کومو عضلو باندې د انسان برید کوي، او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب، یا مثلا د وینې؟ و ډاکټر صاحب تاسو زما غاوري فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې چیرته اضافه کمره لګولې خې د چا غبرته سکرین ته پورته کی چې ډاکټر صاحب زما غاوري. ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره زمو گاڑی کا ستا خو زما غاغ ناوري په حال تخنیکی ستونزه ده، ډاکټر صاحب سره بل سره برتاړي کوي نسو. اوریدونکو استاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اړیکې نیول د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فرمان صاحب ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایئ او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني
مهرباني فختنه خلورو تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه
تسلیم مننه. مهرباني وکړئ فرمان صاحب.
کم ته خو موږ د سرطان مریضۍ دلته ډاکتران موږ د هلمند ډېر دلته په تکلیف ډاکتران سمه تداوی نه کوي. دا موږ سره دې یو دغه وکړي ډاکتران راواستي اندوا سړی یو کومک دې وکړي.
او تاسو د هلمند له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناست دي. مخکې یو بل ورور هم له هلمند اړیکه نیولې وه، همدا شکایت یې درلوده چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لرئ. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوئ؟
دا هلمند د باباجي ولسوالۍ.
که باباجي کې کلینیک خوسته کلینیک کې ډاکټر صاحبان نسته؟
کلینیک کو نسته، خو هغه د خبره د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کوي. هغه د خپل متورقې چې وخارو غریب ورته راځي، هغه په کیسه کې لاندې د خپل متورقې چې یو څو پیسې لري یو څو مدار یې هغه راځي، هغه ته چرمانو ته طالبانو دا شی وسره چې د نور سره یو پیکټ ټولې دا څنګه لای رخصت.
خا په خوا څنګه باباجي کې په خوا د غدتیر جمهوریت نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک ډاکټر صاحبانو د طالبانو لپاره اکثر کم څول او کنه الاوله استونزه جدي و؟
دا په خوا د سمور د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و، څنګه نه کوو چې برابر د غو په لوست دی چې چا لاس کې طالبان ترته دا غو لاس کې د غو سر کې کوم څه نه ورته د نور په
دلته خو په د هلمند کې په کلیو بانډو کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي. تاسو مراجعه نه ده کړې د طالبانو محلي چارواکو ته په ولایت کې په لشکرګاه کې نه ورغلي چې څه لامل دی؟ ځکه مخکې یو بل اوریدونکي هم هلمند نه اړیکه نیولې وه، ورته شکایت یې درلوده، ویلې چې دلته هلمند ته توجه نه کیږي، خصوصا موسی کلا او بعضې نورو ولسوالیو ته. دغه باباجي هم چې تاسو یاده کړه، فکر کوم مهمه ولسوالۍ دا ډیر نفوس پکې اوسي.
هو مهمه ولسوالۍ خو دا زموږ د وخت وخت نه اوري، هغه د خلکو د الاز بجا ځغ نه اوري.
ښه، دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقه مند وي چې خبرې وکړي، کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، له هغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خبرونه همدې لپاره جوړه کړې چې دغه کلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجي ده یا مثلا نورې لرې پرتې ولسوالۍ دي، خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري. موږ دغه سلام مشورې اخلو له ډاکټر صاحبانو نه چې حداقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې خدای مکړه کومه ناروغي لري، دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ سي او کنه مرکز کابل ته لاړ سي. نو که تاسو غواړئ چې نور کسان هم خبرې وکړي، مهرباني کنه تاسو سره به مخکه وکړو. ستونزه مو واورېدل، کور مو ودان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړي مشي مهرباني. دغه د هلمند ستونزه ماده لپاره لګزره د پام وړ وبلله چې مخکې یو بل اوریدونکو هم اړیکه نیولې وه، ورته شکایت درلوده. په هلمند کې موږ تنن سبا له وچکالۍ نه هم ډیر شکایتونه راځي، چې هلته وچکالۍ هم خلک ډیر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجي کې کلینیک وضعیت څه ډول دی؟ ولې ډاکټر صاحبان نسته؟ اولې تاسو لشکرګانه پوښتنه نه ده کړې له ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولېږي؟
والله خدای خبره د محترم په خدای چې د امر خپل مریضان ورولو، ک د نانوي ک کوشنیان وی چار شي ورولو، نو هغه د 14 کیچو په یو موټر کې ورسی، یو ش پیسې لري، مثال یو پاکه جامه اغوستي، یو ش جامه اغوستي، او موږ غریبانو د څوک چې ورسی وای ولارسي د واخلاص سوي د شنبه په ورځ راسي، یک شنبه په ورځ راسي، بیا چې ورسو وای دا تر نه درغله بل او ته وای راسي. او دا شي دی بل خو د دې د پلی مشرانو ته مې ویل چې هغه ته چې وای هغه موږ بلاش مرکز ته دغه خبر نه مرکز سره شریک کو، بیا چې راسي بیا موږ به خیر دواوی براسي، هغه چې دواوی راسي ورور بیا دا غشي چا پی سی او مو یو شمو چر لري ورور هغه ته په پټوانه پټوانه ورکی، مګر مش چې ورسو بلال ته رقم سپینی ګولی دا غیوی او پایکټ ګولی راکې. نو مژ ولا بیا موچ کلی سی ام ورور دلته کاروبار نسته، چې کاروبار کوم پی سی کم سیم غریبی سی ام دواوی په کلین کو کې نه راکې. نو مژ بار څه وکو؟
بله، بس کو په دې لچ دغه استونز مو چې یاد کړی او دغه کوم سپارښتنه مو چې وکړه، دا د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې او د هل لار چارې ورته ولټوي. کور ودان دغه د موږ مغاک خپور ک حتمان به دغه غاک د مسولانو تر غوګو ورسېږي. کور ودان سلامت او صحیح خیر وسی. اوریدونکو د سرطان ناروغي په اړه باندې خبرې کوو له بعد مرغه چې له دوالو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکې پرې شوې دي او موږ نه توانېدل چې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکې ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغي او د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د غراز داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خلنې کمرغه چې ډاکټر سفرید الله عمری استودیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب مننه، همیشه تکلیف غالي تکلیف وبخې. تاسو سره مو دا بحث کوو چې له داخله په لور تاسو داخله ناروغانو سره سره کار ده، کومې نه خنخانی د انسان په وجود کې یا د ناروغ په وجود کې تاسو ګوري بیا راجې کوي د سرطان د تشخیص مرکز ته، ځکه تاسو به اتمن داس ناروغان سره سره کار وکړي هغه علائم لري چې ممکن سرطانی ناروغي ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب، بیا هم نیکل سلامونه تاسو ته تخنیکی او تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. راو شو دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبرې شوی زیات ډولونه لري، لیکن موږ ته چې اکثره کسان لري لودین صاحب هغه د دیگر سرطان لري، یعنی د ویروس په بیس کې هغه د دیگر په سرطان باندې اخته شوی وي، او دغه کسان بیا دغه نښې نښانې عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغې ته فرق کوي. خو په عموما کې ناروغ اول تالنډي نه شکایت کوي، نفس تنګي لري، دوهم ضعیفه وي، دریم خپل وزن بایللی وي، در څلورم دی ټوخیږي، او پنځم هم دی د اندک پروتینو سره یعنې د غوړې غذا یا د غوښې سره د جذبدي استفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نښې نښانې هغه ناروغان چې د ځیګر په سرطان یا د ځیګر په تومور باندې یا د ځیګر په کنسر باندې اخته وي دغه نښې نښانې لري، چې بیا ورځ له دې څخه لودین صاحب موږ چې کله مشکو کیږو یعنی هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو، چې کله هغه ورته ترسره شول بیا هغه د آنکولوژي ځانګړی ګوښی وارډ چې ده په کابل کې یا هغه د سرطانونو بخش ته هغه معرفي کیږي، ورسته هغې درملنه شروع کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو کوم وخت مشکو کیږئ یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راجع کوئ؟
هغه وخت چې یو ناروغ زموږه د یعنی یو تور جړای لري، یعنی ټول د تور جړی ناروغان داسې نه کیږي لودین صاحب، هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ راډیو څخه اور وي دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیگر په د جړی ناروغان به د دیگر سرطان ورته پیدا کیږي، یعنی بل خصوص د هغه د هپاتایټس بی په عوامو سره تور جړی یا هپاتایټس سی او سپین جړی ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډیر دی نو خبره وي د خپل ناروغۍ څخه موږ ته مراجعه کوي. دغه ناروغانو سره اول دی وزن بایللی وي، دوهم سالنډي لري، دریم استفراقات لري، او همدارنګه د بیشتایی څخه شکایت کوي، د زړه بدوالي استفراقات څخه شکایت کوي. دغه نښې نښانې په بیس کې موږ به دوی ته پرمختللي معاینات ورکوو، که چیرې موږ مثلا په یو عادي تلویزیوني معاینه په عوام اصطلاح چې ورته وایو یا الټراساوند باندې مشکو کیږو، وروسته دې څخه دی ام آر آی سی ټي سکان، بیا وروسته له دې څخه چې دی کنفرم شل یعنی تشخیص نهایی شولا دی هغه مختص مرجع ته استو او هغلته هم کومک ورسره کیږي. جناب لودین صاحب
ښه مننه. ډاکټر صاحب کور مو ودان، یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی، ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي له ذهني پلوه هم دوی په خو وضعیت کې نه وي، که یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري پالنه څنګه پالنه وکي، څنګه له هغه سره راشدار شو کی، ځکه اغه باندې بخامه خدا فشار وی چې دغه دیما د ژوند خدای مکړه ورستی میاشتي یا ورستی کلونه دي، نو د خلکو برخورد هم ډیر د پام وړ دی، کولی سي لغه ته روحیا ورکی چې لروهي پلوه او رواني پلوه هم هغه ښه احساس ولري. څه ډول وپالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید مو کوشش وکړو چې د هغه ناروغ روح روان وړ وساتو، یعنی په دې مفهوم باندې هغې ته هغه توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمه استفاده نشي که په بار بار باندې دوی ته وویل شي چې ته سرطان یې ته به مرې، دی خپل مورال له لاسه ورکوي. او په دې داسې ناروغیو کې لکه سرطان په شان باندې یا نورو مزمن ناروغیو باندې دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکړي بیا ډیر زر خدونه خاصه خو ژوند
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخای ک تاسو لږ زر خپل ځای بدل کئ ل غاک سره مو لږ زر یو بل غاک مل کړئ
شو
او غاک مو سم دی ډاکټر سمیربان ادامه ورکئ
اول دغه مرغونو ته پاده سویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي یعنی هغه ته توهینامیز لانامیز کلمات استفاده نشي چې ته سرطان لري خدا نخواسته ته به مری او موږ به پاتې کیږو نه هغه ته د عقیده په لحاظ باندې ایمانی په لحاظ باندې لودین ته داس خبرې وشي چې دغه سرطانی ناروغي هم الله پاک در باندې مقرره کړی ده او مرګ او ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري دا یو ناروغي ده سره ان شاء الله پاک وته شفا درکې دوه هم دای باید کوشش کی چې په کور کې په یوادی خونه کې کینه نه ول شي دا ناروغ د ناروغان ته وایي چې ته کوشش کا چې خلکو سره په تماس کې وي او همدارنګه کوم وړ مصروفیت لري په هغه کې باید خپل مشغوله وسی یعنی مصروف وسی تر څو پورې دا ناروغ روح روان مو په بل خاطی دریم چې دا ناروغ رژیم غذایی یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي سبزیجات و ترکاری باب او همدارنګه د غوښې خوړل سپک کافی اندازه نظر هغه د غړې دوه غړې سرطانو ته فرق کوي دا باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره پیدا نه کړي او همدارنګه کوم بل اختلاط ورسره ور نه کړي داسې رژیم ورته توصیه شي او په هغه صورت کې کچیر دی کولای شي عدد خوښې سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي هیڅ ستونزه نشته خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي او لودین صاحب موږ داسې پیښې لیدلې دي چې ناروغان د سرطان لهرو سره به سر دي یعنې هغه پایواز دغه غوښتنه کړې چې ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځنې وکړې نو موږ یې الله پاک ته سپارو در حال کې چې ناروغ مو په دواب پسې لېږلی هغه پایواز بخښنه غواړم پایواز موټر وایله د منځه تللی لیکن هغه سرطاني ناروغ چې په کوما کې و هغه بیرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو پښو شوی نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید د مورال باید لوړ وساتو رژیم غذایی ښه وي اکسرسایز توصیه کړو انشاءالله زه مطمئن یم چې د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږدمهاله کیږي یعنی او د دې تر څنګ به دا روح روان به هم آرامه وي
و کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شی به پات دي بحث ورورو سره رانغاړو یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خده چې مطرحه ډاکټر صاحب څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي یا هم مثلا د خوانیاتو نه اخیستل کیږي په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته ترڅو دوی د ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته یا هم د سرطان پیښې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې راکم شي
لودین صاحب اول باید ډیر کوشش وکړو چې واکسین ته درناوی وکړو دا مې روغتیا وزارت چې هر واکسین موږ ته راخیستی خو هغه تطبیق کړو چې په دې کې یو د هپاتایټس بی واکسین هم شامل ده چې هغه ناروغان هم کیدای شي خدا نخواسته یو بابیړی سرطان ورکړي دیګر دوهم هغه دوخانیات چې موږ استفاده کوو هغه نوم یې نه اخلمه که چلم وي که قیلون وي که سګرټ وي په امثالو همې دې دوخانیات هغه باید مکمل توګه پرېږدو که په بهر کې وو که چیر د الکولو څخه استفاده کوو هغه باید ترک خپله که وزن مو ډېر وي چاق وو هغه وزن باید را کم کړو اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وکړو او پنځم دا چې که چیرې په خدا نه خواسته په زموږ په یو غړی په یو د بدن په یو ځای کې موږ په طبي صله لمفادنپاتي ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کیږي هغه باید بابېزه ونه ګڼو حتمان باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکټر سره باید په اړیکو کې اوسو تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم شي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناکه او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو
بله او روسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب کلان د خوراکي مواد باندې هم تم شي داس خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ تاسو استفاده کوو او استفاده ډیره خنوي او د سرطان لامل کیږي او کنه خوراکي مواد کې کوم ستونزه نسته هر ډول خوراکي مواد کولای شي استفاده سي
بله جناب لوزین صاحب کومه اکثر په همیشه د پروتین مواد څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ته زیان نه یا که موږ د شغل همیشه په داسې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو فرض مثال مثلا د کسی په شوبه کې هغه ته هغه چپان سر چپان نه مراد کوو همیشه دو شو سره مخامخ ده هم کېدلی شي بل خصوص پروتینی خواړه او هغه کمیشه توګه موږ دی یو رژیم غذایی څخه هغه کنسرواوي دغه څخه استفاده کوو دا هم خطرناک موږ ته مومیږي بنا په دې اساس باندې موږ باید یو متنوع رژیم غذایی
بله
یعنی که سا غرمه باندې سابا خورو کوشش وکړو چې یو سپک شو خورو چې معده باندې هم فشار نه وي او رژیم غذایی
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات او سیکور ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل میلمنو د کابل طبي پانتون له استاد محمد امین یمال د داخله ناروغي او متخصص محبوب الله شفیق او د داخله ناروغي او بل متخصص فرید الله عمری صاحب څخه ډیره ډیره مننه لتاسو هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونیوله او ل خپل پښتنې مطرح